پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغان سولې د تګلارې په اړه د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو جزئیات لرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام. په غور ولایت کې د هغه خبریال چې څه موده مخکې وژل شوی و د کورنۍ درې غړي په یو وسلوال برید کې وژل شوي. د پاکستان د صادراتي مالونو لومړی جوپه د افغانستان له لارې تاجکستان ته واستول شوه او په ارمنستان کې د صدراعظم او پوځ ترمنځ له لانجې وروسته وضعیت لا هم ترینګلی دی. بشپړ خبرونه. په غور ولایت کې د یو خبریال چې څه موده مخکې وژل شوی و د کورنۍ درې غړي تیره شپه په یو وسلوال برید کې ووژل شول. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤول مدیر او خبریال و چې څو اونۍ مخکې په مرکز فیروزکو کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د فیروزکو د دوهمې حوزې امر حیات الله عادل او د عادل د کورنۍ یو غړی وایي تیره شپه طالبانو په تغی تیمور سیمه کې د دوی پر کور برید وکړ. د ښاغلي عادل په وینا په دې برید کې د دوی یو ورور، یو تربور او د کورنۍ یوه 15 کلنه غړی وژل شوي او لس نور کسان ټپیان دي. د غور امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقادر ولیزاده پېښه تایید کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو ویان قری یوسف احمدي په دې برید کې د طالبانو لاس لرل رد کړي دي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځنډ دا شکونه ولاړوي چې آیا طالبان د جګړې اراده لري که د سولې. نادر نادری په هغه مرکه کې چې تیره شپه له ملي ټلویزیون نه خپره شوه وویل
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سولې.
ښاغلی نادری وویل د دولت هیئت به هڅه وکړي چې پر روانو مذاکراتو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړي، ځکه اوربند په افغانستان کې د په وینا د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیئتونو د تماس ټلو تر یوې میاشتې ځنډ وروسته تیره دوشنبه یو ځل بیا غونډه وکړه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړی بستې د لیکت خبر ورکوي. د وزارت پرون پنځمه په یو بیان کې ویل چې په دې مالونو کې 1.5 ټن سبزیجات د غلام خان بندر لارې افغانستان ته راوړل شوی، بیا د کندوز ولایت د شیرخان بندر لارې تاجکستان ته ولېږدول شول. پیلامیا کې راغلی د خوست غلام خان بندر په دې وروستیو کې د تجارتي او ترانزیتي مالونو پر مخ پرانستل شوی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې بندر د پرانستو هرکلی کوي او وایي چې د تورخم بندر ترڅنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد د ودې سبب کیږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. پرمنستان کې وروسته لدې چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د ده د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه، وضعیت لا هم ترینګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا 20,000 پلویانو ته د وینا پر مهال وویل د پوځ دا غوښتنه د کودتا لپاره هڅه ده او ویل د ارمنستان خلک به پوځ ته اجازه ور نکړي چې د حکومت په چارو کې لاسوهنه وکړي. د اپوزیسیون ګوندونو هم پرون د شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته یې خیمې ودرولې او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. په پارلمان کې د سوکاله ارمنستان د ګوند استازی ایویتا تونویان پرون خبریالانو ته وویل په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونه په پام کې لري چې په دې هېواد کې د روان کړکیچ په اړه د بحث لپاره نن جمعه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. مسکو چې د ایروان نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري په ارمنستان کې د کرارۍ لپاره غږ کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ښاغلي پاشینیان سره په دې اړه ټلیفوني خبرې هم کړې دي. پر پیسو مینځلو د څار یو نړیوال بنسټ پاکستان ته مهلت ورکړی چې تر جون میاشتې پورې ځان د تروریستانو د مالی ملاتړو هیوادونو له لومړ نوملړ نه وباسي. د مالی اقدام ځانګړې ډلې FATF پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پاکستان د دوی له 28 سپارښتنو څخه په 24 کې پرمختګ کړی دی. د ډلې چې مرکز په پاریس کې دی د یوې درې ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې وویل چې پاکستان باید د ترورستانو د تمویل په برخه کې درې پاتې نیمګړتیاوې هم له منځه یوسي. د مالي اقدام ځانګړې ډلې په 2013 کال کې د پیسو مینځلو د بشپړ نه کنټرول او د ترورستانو د تمویل له کبله پاکستان په خپل خړ لیست کې شامل کړی و. د اقدام په پاکستان کې بهرنۍ پانګونې او سوداګري زیانمنه کړه. د دغه بنسټ له اعلان وروسته پاکستان ویلي ژمن دی چې د دې نړیوالې ډلې سپارښتنې عملي کړي او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلوه ملیشو پر مرکزونو هوایي حملې کړي دي. پنټاګون پرون د فبروري په 15مه په یو خبر پانه کې وویل د هوایي ګزارونه د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوي چې په روانه میاشت کې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر یوې اډې وشوې. په خبر پانه کې راغلی دا عملیات یو ښکاره پیغام لري او هغه دا چې ولسمشر جو بایدن به د امریکا او نړیوال ائتلاف ځواکونه خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو پر مهال د سوریې او عراق پر پوله څو مرکزونه چې د کتایب حزب الله او کتایب سید شهدا ډلو په ګډون ایران پلوه ملیشو کارول په نښه شوي. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکي قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو بل د ائتلافي ځواکونو سرتیری پکې ټپیان شول.
اوس د جیرډو په منځني سپه دول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام ولسمشر غنی د افغان حکومت د سولې تګلارې روښانه کړه. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال
سیمه ونړي باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په یو ځای باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
په دې خبرونه کې دا موضوع چیرې چې پاکستان ته د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې لپاتې دو سره څومره زیان اوښتي. په کندهار کې مو د کبانو د غوښې د تولید له زیاتېدو خبرو.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیاتې استعمالیږي نو تقریبا 50% د پاکستاني مایان مخ ډب کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د غوښونو او ستوني د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونه اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت د سولې تګلارې یوازې له طالبانو سره خبرې نه بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه سوله یو هدف دی او افغان حکومت یې د راتلو لپاره نقشه لري. اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له ملګرو ملتو غوښتي چې پر طالبانو تحریمونه زیات کړي څو د خبرو میز ته حاضر شي. نور په دې راپور کې
څه هم له یو وګړه ځان روسته په دوه کې د سولې خبري بیا پیل شوي. خو افغان حکومت د افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه غني. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلارې یوازې له طالبانو سره د سولې خبري نه بلکې له نړۍ د دې ضمانت اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به هیڅ څوک لاسوهنه نه کوي. د جمهور رئیس غنی د سولې امار دولت جوړونی او بازار جوړونی تر عنوان لاندې د ځوانانو ملي بحث کې ویل سولې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یو نقشه هم لري. ولی د هغه خبره د افغانانو د حق له تیرو سلويختو کلونو راهیسي غصب شوی دی. خو د افغانستان حکومت له چا د سولې لپاره نړیوال تضمین غواړي. د جمهور رئیس د ویان رسیال د وخان مینپال وایي
سیمه ونړي باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په یو ځای باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. بلخوا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلی محب د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به له خپلو ټولو کلیدي متحدینو او د امنیت شورا له غړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې داډمنه کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې هڅې او سولې خوځښتونه پیاوړي کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د پرلپسې هڅو سره بریالي نشو. ولې له دې وړاندې دې ډلې ویلي وو له امریکا سره د شوې هوکړې له مخې یې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بل خوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنجشنبې په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې دي. د دې وزارت ویاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاوو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې نږدې دوه میاشتې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوي، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربند او نور مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې. بلې شیبر صاحب
مننه. و موریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د سولې د تګلارې لپاره د حکومت دریز روښانه کړی دی او افغانستان د سولې په خبرو کې یوازې له طالبانو سره د مذاکراتو مسله نه راخلي، بلکې نړیوال تضمین هم افغانستان غواړي څو د افغانستان په خاوره کې د نورو لاسوهنې مخه ونیول شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او ستاسو راډیو په منځني سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې وري د افغانستان په شمال ختیځ ځون کې خبري اعلان وایي چې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر دولتي ادارې له خبري اعلان او رسنیو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري نه کوي. دوی دا تور پوری کوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته، خو چارواکي د قانون نه عملي کوي چې خبري اعلان د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
په کندز او تخار ولایتونو کې ګڼ شمېر خبري اعلان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیو تصویب څخه کابو شپږ کاله تیریږي، خو لا هم ګڼې دولتي ادارې خبري اعلانو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې ستونزې او خنډونه جوړوي. په دې ولایتونو کې د ګڼو داسې مسلو په اړه راپور جوړونه ستونزمنه ده چې پکې د دولتي ادارو او چارواکو څخه د اطلاعاتو او ځینو معلوماتو ترلاسه کولو ته اړتیا وي. په شمال ختیځ زون کې د امریکا غږ خبريال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هغه محرم او غیر محرم معلومات ټول تفکیک کړي دي. کچیرته دوی په دغه قانون باندې پوه شي دوی ته اسانيږي چې څه ډول معلومات باید رسنیو سره شریک شي او څه ډول نشي. بل د دې ترڅنګ ځینې چارواکي بیا رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په اړه باندې ناغېړي کوي، هغه په وخت باندې هغه معلومات نه رسوي.
خو ګڼې ادارې دا قانون نه عملي کوي او ګڼ داسې معلومات چې محرم هم نه دي او د افغانستان خلک پرې د پوهېدو حق لري پټ ساتي او یا یې شریکولو ته زړه نه ښه کوي. په شمال ختیځ زون کې د بی بی سي خبریال زلمی آشنا په دې اړه وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه په دولتي ادارو کې نه عملي کیږي. دوی له دې قانون څخه د خپل خوښي مطابق ګټه پورته کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون داسې حکم کوي هر هغه اطلاعات چې خلکو ته ضرورت وي یا د پیښو یا د نورو مسایلو چارواکي اړ دي چې هغه له رسنیو سره شریکې کړي.
په تخار ولایت کې د آریانا راډیو تلویزیون خبریال نصرت الله ابراهیمی هم ورته خبره کوي.
خبرنگارا در تخار با مشکلات ندادن اطلاعات از سوی مقام های محلی رو بروستند. مشکلات منبره ها با نهادهای حامی رسانه ها و
په تخار ولایت کې خبریالان اطلاعات و تا دلسترسی په برخه کې لستونز سره مخ دي. موږ څو ځلې د غستونز له چارواکو او د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ توجه نه ده شوې. آن یو شمیر دولتي کارکونکو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه هیڅ معلومات نه لري او په وخت سره معلومات د خبريالانو په واک کې نه ورکول کیږي.
دلته خبريالانو او د رسنوي کارکونکو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه داسې محل کوي چې په ورستوي میاشت کې د افغانستان خبريالان له بیلابیلو امنیتي ګواښونو سره هم مخ دي. په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په شمول د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې څو تنه خبریالان د ناسرګند کسانو لخوا ووژل شول. د رسنوی کارکونکو غوښتنه لري چې دولتي ادارې باید نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي، بلکې د خپل مسؤلیت له مخې د دوی سره په وخت د معلوماتو په شریکولو کې هم د دوی کارونه او چارې اسانه کړي. په کندز کې د پاژواک خبری آژانس خبریال اجمل کاکړ وایي:
موږ امیدوار یو چې محلي حکومت د کندز خپل ټولو رئیسانو ته هدایت ورکړي تر څو هغه قانون چې پاس شوی دی د هغه په روښنایي او طرزالعمل کې د خبریالانو سره جدي همکاري وکړي.
له دې وړاندې هم په شمال ختیځ زون کې خبریالانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو وایي تر اوسه هم هغه خنډونه پر ځای دي چې دوی ورسره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مخ وو. د کندز او تخار ولایتونو چارواکي بیا وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی او په دې برخه کې له خپل اړخه اقدامات کړي دي. د کندز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولایتي ادارې رهبرۍ په دې برخه کې کار کوي چې څنګه کولی شي خبریالانو ته پر وخت معلومات شي ورسوي. باید مربوط هر مطبوعاتي مسؤول هغه د قول اردو وي، قومانداني وي، دغه ی خپل د ولایت چې کچیرته دوی غفلت کوي هم پر وخت معلومات نه شریکوي، هغوی باید خپل نیمګړتیاوې پوره کړي تر څو هغه د وینا ازادۍ ته درناوی وشي او هغه لاسته راوړنه لا پیاوړې کړمګه.
د بیان او رسنوی ازادي هغه څه دي چې افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې خپل یو مهمه بریا ګڼي او ټینګار کوي چې د رسنوی او بیان د ازادۍ دوام او معلوماتو ته د رسنوی لاسرسی به یقیني کړي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې پاکستان د پیسو په هغه د څار د نړیوالې ادارې په خړ لیست کې پات شوې ده او په دې برخه کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې پرون پریکړه وکړه. دا به د پاکستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي؟ خو اوس کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1,214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 4,800 ټنه غوښه تولیدوي. دغه فارمونه چې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي، ترلاسه کیدونکي ماهیان او کبان د کندهار ترڅنګ غونډوي ولایتونو او اهان تر کابل او کندهار ننګرهار پورې استول کیږي. په دې اړه له کندهار راپور لرو.
خیبر د کندهار ښار په جاده کې په نسبتاً یو لوی دکان کې ماهی پزی کوي. نو موري چې د تیرو درو کلونو راهیسې کندهار کې ماهیان یا کبان پخوي او پر خلکو یې پلوري، وایي چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقه مندان زیات سي.
خلک راضي ماهیانو ته راضي وو، خدي خلک ډیرای راضي ماهیانو ته. د جمعې ورځ، د پنځشنبه ورځ بیا بيخینو زیات خلک راضي بيخي راشي. په دې سړک کې څوک نه پرېدي، د عسکران موټرونه بيخي.
په کندهار کې د محل د ماهیانو یو من او مغواشه چې 4.5 کیلوګرامه کیږي په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري.
یعنی یو خوراک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی د موش ماهی پزی کې چې پخې په 1.5 افغانۍ باندې راځي، او همدغه ته قیمتونه لوړیږي چې کیلو په 350 چاریا کې په 400 همداسې منې پخه په 1600 راځي، او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 400 ارزانېږي، یعنی په 1200 اومه من راځي.
په کندهار کې د ماهیان غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په وروستیو 50 کلونو کې جوړ شوي. د دغه فارمونو شمیر 1,214 ته رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 4,800 ټنه غوښه تولیدوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوروي د ماهیانو دغه غوښه د کندهار ترڅنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي.
دا غوخه علاوه د کندهار څخه مرکز هلمند، سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي، او په کندهار کې په مصرف پرسيږي. همدارنګ ډیر خلک د خپل فارمو غوخه په خپل باندې مصرفوي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبا او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبا ځمکه کې جوړ شوی. محمد ابراهیم چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري، وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دې تار کړ چې پر خپل دوه جریبه ځمکه د کبانو د روزلو فارم جوړ کړي چې اوس هره ورځ دغه فارم څخه 1500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 500% مو د پاکستاني مایان مخ ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابرو.
د کندهار اوسیدونکی نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري. هغه وایي
راغلی وم دلته مې مایان وخوړ، اوس ژمی دی، ډېر ښایسته مایان دی، ښه خوند لري. بس داسې یوه ورځ میله چې مې میلې ته مې شو کېږي، بره راسم نه ځم، بل ځای ته نه ځم، راسم دلته په دا دوکانو کې مایان وخورم.
کتونکو وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې په چټکۍ روانه وي، نو لرې نه ده چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
امریکایي ځواکونو د سوریه و عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. په دې اړه اسدالله الدین راپور لري.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون د فبروري په 15مه یو خبر پانه کې ویل د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلی دا عملیات یو ښکاره پیغام لیږدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریه او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلو ملیشو کارول. تر اوسه پینټاګون نه دی ویلي چې دغو هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبله اوښتي او که نه، خو سوریه کې د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو 18 غړي وژل شوي دي. پی ایم یو د دولت پلوه ملیشو یوه ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق لخوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارې د سوریې خواته رالیږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو، د امریکا یو ملکي قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. د امریکا او ایران ترمنځ ناندرۍ وروسته تر دې زیاتې شوې چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 2000 کال کې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قماندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی المهدی ووژل.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې شو. پاکستان له 2013 کال راهیسې د اف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي په دغه لیست کې له شاملېدو را په دې خوا په پاکستان کې پانګونه ډېره کمه شوې ده چې له دې درکه دغه هیواد ته په میلیاردونو ډالر زیان رسېدلی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اسرار عالم مومند راپور لري.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویلي دي چې په راتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف ای ټی ایف مشر ماکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریسټ مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف ای ټی ایف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکولو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخې له ترهګرۍ سره په مرستو پورې اړه لري. باید له اوښت نکاتو پر درو باندې په بشپړه توګه عمل درآمد وسي. زه بیا دا منم چې پاکستان پرمختګ کړی، خو په سختۍ سره پر پاکستان د کاري پلان د بشپړېدو ژغ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
The FATF مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وښایي چې د عدالتو لخوا سزاګانې موثره دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي چې له کله نه پاکستان په خړ لیست کې اچول شوی نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې ویره کې دی چې کچېرې دا ملک د یاد ادارې تور لیست ځي او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي نو د تاوان سره مخ کېدی شي.
کله نه پاکستان بے لسکیت شوی دی نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت ته کم دی نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. او دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ٹینک سیوی هغه کړی ده چې پاکستان کې د پاکستان ته سرمایه کاری راتله او د پاکستان ایکسپورټس بارتله او پاکستان کې د سرمایه کاری په بنیاد باندې چې کوم انسټیټیوشنز به جوړېده کاروباري انسټیټیوشنز او امپلایمنټ به کېده جی ڈی پی به خورېده نو هغه کارونه کم شو.
اکرام موتی وایي پاکستان هله د ناقانونه پیسو له چار لیست وتی شي چې دا هیواد د ترګرو لاسو ته د پیسو تلو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بینکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړ توګه عملي کړي. خو د پاکستاني پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخنیوی ګران دی.
ابھی بھی ہمیں شک ہے کہ
مگ اوس ہم دا شکونه کوو چې دا تنظیمونه او د دوی خلک په پاکستان کې موجود دی او باید چې دا شکونه لری کړل شي او هرڅ پړاګ وکړل شي. کده شي دغه شکونه سم وي یا غلط؟ په ټوله نړۍ کې د منی لانډرنګ او لترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف اے ٹی ایف څلوېښت سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې دې هیواد په دغه څلوېښتو سفارشاتو کې یوازې په 43 عمل کولو او په پاتې ویشت عمل درآمد کولو لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 43 سفارشاتو د عمل درآمد کولو لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو تیر کال په اکتوبر کې په شوې FATF غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2018 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو او داسې څلور څانګې ورته په ګوته کړي چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نور زیم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالۍ نه د بکوا په سیمه کې دښتې سیمه د ټوله برمې و چې سوي دي برمې تقریبا 100 گزه 100 گزه اوسي 2 انچ اوبه لري. نو موږ د حکومتي کسان څخه نه غواړو د لوړپوړو کسان څخه نه چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه دلته دغه بندونه ورته وتړېم دغه د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ ته چې اوبه څه پیدا شي پر سر باندې رود ولا هیڅ هم نه لري. نو خالي پر دریا باندې مخکې ولاړه وه بکوا سیمه نو اوس اوبه پر مخ باندې وچوي دي ګرد بکوا ته ورسول خلک یې نیووتل د چشنګ اوبه نه پښې پیدا کیږي. نو باید چې د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ کې دلته د بند ورته وتړي نو هغه ته بیا اوبه کار ورته کولی شي. زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې په څلوي کې 1480 کورنۍ ژوند کوي. 1480 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلي حل او فصل کې ماشومان دي لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کې دي تیر ټولی او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تېرۍ او هلته مکتب او درسونه کېږي په عمان دي. هیله مې دا ده او ارزو می دا اگر چیز دا خلکو تا مشکل حل که چی پر اخبر کور که دا مطلب جور شید او بیر ضرورت ایده. و سلام پا احترام.
زه د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ خبرې کوم. موږ په افغانستان کې باید چې سوله راشي. موږ غواړو چې سوله وشي. خپل طالبانو باندې زخ خو پر اشرف غني باندې زخ خو چې خپل سوله وکړي په دپرلیا زخ خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره ټول شهیدانی زی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پکتیا ولایت ته ځانګړې شوی دی. د پکتیا والی مودي خپرونې ته را میل مکړی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې همداراس د ټلیفون له لارې پرې خپرونه کې برخه واخلي او د پکتیا په ارتباط کومې پوښتنې د پکتیا له والی څخه لرې هغه وکړي. دولسمې بجې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
په غور ولایت کې د بسم الله عدل پنوم د هغه خبريال چې څمو د مخ کې وجل شوی وو د کورنۍ درې غړي تیر شپه په یو وسلوال بریټ کې وجل شول. د فیروزکو د دوهمه حوزه عامر او د عدل د کورنۍ یو غړی وای تیر شپه طالبانو په تغې تیمور سیمه کې د دې خبريال پر کور بریټ وکړ. درې کسان وجل او لس نور ټپيان کړل. د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی نادر نادری وای په قطر کې د سولې په خبرو کې ځانډ دا شکونه راولړوي چې آیا طالبان پر اختیا د جګړې اراده لري که د سولې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته تا د غلام خان بندر لاره د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړی بستې د لیک خبر ورکوي. چارواکي وای چې په دې مالونو کې دیرش ټنه سبزیجات د غلام خان بندر لاره له افغانستان تیر شول او د شیرخان بندر لاره تاجکستان ته واستول شول. پرمنستان کې ورسته لدی چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د استفاله پر د پاوز غوښتنه رد کړه. وضعیت لا هم ترنګلای دی. د اپوزیسیون ګوندونه په پام کې لري چې په پارلمان کې د روان کړکیچ په اړه نن بحث وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی حملې کړې دي او پر پیسو مینځلو د څار یو نړیوال سازمان اف ای ټی اف پاکستان ته مهلت ورکړی چې تر جون میاشتې پورې ځان د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو له نوملړ نه وباسي.
دا ساجر ورو د دې سات د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام ظریف نظر مختوړی او زحمت شبر لتا سوې چا سغړ.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندګی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم و برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. قسمی که در هفته گذشته اعلان کردیم این بار موضوع بحث ما گوش و گلو و حتی بینی هم هست که بعضا در بین مردم بینی رو دماغ هم بخیل میگفتیم. مهمان ما محترم دکتر صاحب محمد شریف سیلانی متخصص گوش بینی گلو و عامر دپارتمنت گوش و گلو و بینی شفاخانه اندرا گاندی هستند. دکتر صاحب در قدم اول ارتباط از این سه بخش اعضای بدن انسان یا چی ارتباط داره با یکی دیگه، یعنی با هم یک جای باید مطالعه شوه یا علایده علایده مطالعه شوه؟ لطفاً اید اگر به ما واضح بسازین.
خدمت شما عرض شوه که مردم عوامی رو به نام مسلک گوش گلو یاد میکنن. در حقیقت گوش گلو بینی پنجره میری و سیستم تنفسی امنالپای تنفسی طرف شش رفته یا پلش در بر میگیرد.
حالا دکتر صاحب محترم، ما در قدم اول زیادتر کوشش میکنیم در این ساحه مسائل رو طرح بکنیم که به خاطر جلوگیری از امراض مختلفی که در این سه ساحه یا ساحه مختلف است توصیه ها را و چی باید شوه که اول مریض نشن، گوش خراب نشه، گلو خراب نشه. نیست از او خاطر این توصیه ها را از دکتر صاحب میشنویم بعد از او به شنوانده فرصت میدیم. بله بفرمایید دکتر صاحب سیلانی.
امراض گوش گلو زیادتر در نزد اطفال با مشاهده میرسه و چون از یک طرف مقاومت وجودشان پایین است و از طرف دیگه یعنی این نلکایی که گوش گلو بینی و یار با هم دیگه خود ارتباط میده دوا نازکتر هستن، کوتاهتر هستن و به او خاطر وقتی که یک عضو مصاب شده مثلا یک تا ریزش میکنه. به تعقیبش در 90% وقتاتی گوش دردی رو به اصطلاح با او هم مصاب میشه. یا یک کسی هست که گلو دردی پیدا میکنه به تعقیبش میشه که نلکای پایینی خودشش رو هم مصاب بسازه. دیگه فاکتورهای مساعد کنندهش زیاد است. در قدم اول ما یادآور شوم که کسایی که با اینمی تکالیف دوچار هستن کوشش بکنن بسیار زیاد که از تداوی های خود سرانه جلوگیری بکنن. مثلا یک طفل در یک فامیلیست اونمو گوشترد است. طفل خودش گفته نمیتونه که من گوشترد استم، ولی از خود یک سلسله علائم نشان میتن. مثلا طفل گریه میکنه، شیر خورده نمیتونه، یک نوع احساس سرگونه را پیدا میکنه، ایتو سرک میزنه به اصطلاح مردم عوام. در ایتو حالت والدینی وجود دارن که کنجکاو هستن که ایتو تغییرات طفل خود احساس میکنن. بسیار زود امره متخصص مربوطش که گوشگون است تماس میگیرن و بعضی ها باز پرستامول و بروپین خود یک دوای عادی دیگه به نزد مردم ما، هر کس در خانه خود داره، باز اونما یک قاشق بروپین یا پرستامول برشان میتن، درد کاهش میتن. ولی خود این پاتولوژی مرض یا این مرضی که یا میکروبایی که باعث مرض شده او رو خود از بین برده نمیتونه. طبیعیست که درد کاهش پیدا کرد، انمی پرابلم پیشرفت میکنه، انمی التهابی که در انمی ناحیه ظهور کرده ای پیشرفت میکنه و بالاخره باعث میشه که عطا پرده گوش سراخ شد و چرک از مجرای گوش به طرف بیرون سرازیر شد. در این وقت متوجه میشن که طفل مالا گوش درد بوده، در حالی که این مرحله است که پرده گوش سراخ شده. به اون خاطر توصیه اول ما انمی است که طفل وقتی که یک سلسله اعراض و علائم غیر طبیعی از خود نشان میده، اون امور رو کوشش بکنن که خودسرانه تداوی نکنن و این رو امرای دکترهای مربوطش در جریان بانن. دوم، در قسمت تغذیشان، اگرچه وضع اقتصادی مردم ما متاسفانه پایین است و نمیتونن که غذای مناسب حال اون موسم رو تهیه بکنن و فامیل از او استفاده بکنن. دیگه کوشش بکنن که مثلا در زمستان غذای بگیره که امید ترکیب ویتامین سی و ویتامین ها و اینمیاد اشتیاط باشن. مایات گرم رو شجام بکنن، از طرف زمستان از حال خود گرم نگاه بکنن. اگر امکانات اقتصادی پیشان مهیا باشه، کوشش کنه که همگیشان در یک اتاق جمع نکنن، که اگه اتاق گرم بکنن به ایچه تحویه اتاق مهم است که اونمون باید در نظر گرفته شد و درست تحویه صورت بگیره. اطفال از پول از والدین خود میگیرند، میرند در بازار شیرینی های رنگارنگ اونا خریداری میکنن دن. از اونم هم استفاده میکنن که کلش در مجموع فاکتورهای مساعد کننده است برای امین میکروبای سرطلبی که در گلو قرار داره، در گوش قرار داره، منوار زمینه برش مساعد میسازه و فعال میشه و سبب تولید مرض میشه.
میشه که در پشتون باز جواب بدین چیزی که من شنیدم، دمی گوشت گوشه به خاطر پاک کردن از او چوبکای که پخته داره نیست، که از اون میگن حتی بسیار استفاده نشه، یعنی چوب مو بده که پاره در گوش داخل نکنن. مسائل اگر یکم گوشت بکنین به زبان پشتو، اگر بگوین به اردو زبانم بگوین خوش میشیم. بفرمایید.
انسانان و مختلف اعضا که یوسف سلام مایات وجود لري، اگه مایات ایغ حوزوی لپاره دیر زیاد مهم دیم. مثلا لار خوله که اشد زارت که لار خوله که نیم مدتاسی درست خبری نشو کوایی، رضا درست رطوبت نسی اخستهی، میده کوایی نشو شکل ده یا مرهی نسو برابر آوایی. پسترگو که اوخ که دی که چرت اوخ که نیم اغا وزیفه لریسی سترگ پاک که پریمینزی یخی که اندسی پو پازی که فرازات دیسی اغام مثلا پو فلتر کولو دی اغا وارو وارو زراد چی پستر گنخ کاریگی و مگو تاسی دی سپگمول لاری وقتی نفس اخلو لندق زراد لندق و افرازات پوسته بند جذبیگی پاک و سطره هوا وجود داد شوشو داد و منوزیم اندسی پو وکیم یا اونو گریستی مانند افرازاتی سی اوام خلقی غطا لبد مرغم خیره یورتوائی. در حال سیاغت دیر زیاد مهم وظیفه وقت اجرا کهی، اول دیگه پا ترکیب که شهمی موادی خپل مجرار وقت غوال سادی، دوم پا ترکیب که زد میکروب موادی میکروب مجرار وقت داخلی گی اما غا دکتران ایگه تا واکس وایی دینده افرازات پاسته بانده دینده میکروبون محارکی گی لبین اوڑل کی گی درهیم وظیفه دینده دسی دیده زایقه در رقم ایار شویده تا چې کله یو حیا جسم مثلا یو خزنده غوښتي کله سلندغه افرازات سره په تماس کې راځي د دې ذایقه وګوري نو ډیر زیات کوشش کوي چې بیرته له غوږ نه ووځي. نو په دو صورت کې موږ نه باید چې خودسرانه دندغه افرازات له غوږ نه د هغه خلکو په واسطه باندې چې په سر پورې پختل لري هغه پاکو چې د خپل ضرورت یو زیاته ده. له بده مرغه د موږ تاسو چې په کورنۍ کې د سرواژ ده کله چې تشنا واخلو شاور واخلو بالغنانده خوله کې راغلو یا خپل غوږونه یا د خپل اطفال و ماشومان غوږونه د اندغو خلکو په واسطه باندې پاکو او هماغه نسواري رنګ افرازات چې را باز هم عمر ورته خوشحاله کیږو چې والله غوږونه پاک شو. در حال تیزه ډېره غلطه خبر ده، اصلا نباید چې دندغه دیسپوزیبل ایر سټیکونه یا هغه گوش پاکن فارسي کې ورته وایي یا د غوږ خوله کې پښتو کې ورته وایي د هغه نه موږ استفاده وکړو. خو دلته البته پوښتنه مطرح کیږي چې تاسو ډاکټران ولې خیر د مینځئ د غوږونو د خیرې ولې مینځئ؟ تقریبا په سلو کې د یو شل نفر موجود دي دندغه افرازات کله چې خپل وظیفه اجرا کړه نور نو غوږ غواړي چې د ځان لري کې د خبرو کولو په وخت کې د زولو په وخت کې دندغه افرازات په شکل د وړو وړو ذراتو د انسانانو په اوږو باندې تویږي. دا غوږونه دي چې هغه افرازات وظیفه ختمه شوې ده نور ځان سړي ولې په سلو کې شل نفر موجود دي دندغه افرازات غوږونه داسې خاصیت لري دنده افرازات کله چې وظیفه ختمه شوه هغه له غوږ نه نشي ویستی هغه هلته انبار کیږي. کله چې انبار شو مجرا د غوږ بندوي په هغه صورت کې موږ ډاکتران هغه افرازات چې مجرا د غوږ یې بنده کړې ده او په زمن کې اواز خپله پردې د غوږ ته نه انتقالیږي هغه شکل موږ لرې کوو چې هغه هم طبیعي خبر دی او یو متخصص ډاکټر د دغه سکیل یا د دغه تجربه ورسره موجوده ده چې هغه لرې کوي هغه ځان ته خاص تکنیک لري څه خپل پرده د غوږ یا د دس فکر کې چې دی یو کاغذ نازک کاغذ په اندازه باندې دغه ډبل والی ده. نو عوام خلک دغه د مجرا د اندازې دغه د اندازې په سایز باندې نه پوهېږي د مجرا څومره سایز لري چې موږ د داخله کې څومره داخل کړو. نو له بده مرغه موږ ډېر زیات همدغه واقعات لرو چې د اندغه خلکو په واسطه باندې خپل پرتی د غوږ سری کړی دی یا خپل ماشومان او یا د لویانو په دا وسی دی په څنګه د موږ وطنوالي او بل بعد برغه بل عادت لري چې کله ماشوم نارام وسو وړي مثلا ګرم وړي په هوګو کې اچي یا شدې په هوګو کې اچي حتی د سی وقات موږ له روسي سیما یو توکسیک ترین ماده ده دا هم په غوږ کې اچول سوي دي چې د غوږ هغه خپل پرده او د متوسط وخت د جوړښتونه سیدی د اندغه ټول تخریب کړي دي مکتوب مراجعه کړي ده.
ډاکټر صاحب بازمي طرز پاک کردن یا خوش کردن مثلا حمام که میکنن د گوش او مفتنی سه بور چطور باید پاک بکنن روی از اوم یا کمه که اگر نظریه بتین خوش میشه منتها همکار تکنیکی هم در گوش یک دو سوال کرد که بسیار جالب است. آقای طاهر روشان همکار تکنیکی ماست میگن که بسیاری ها کت موچنک مثلا موی های بینی خود میکنن و از این قبیل مسائل از گوش های خود ای چقدر ضرر داره؟ یعنی مویای گوش و مویای بینی خو تا جایی که شنیده شده یا فایده ناکست یعنی ایره خو ناقی در اونجا نماندن نیست؟ چی میگین در این مورد؟
عرض کنم خدمت شما که مویایی که در بینی قرار داره و در قسمت دخولی خود مجرای گوش قرار داره یا از خود وظایف داره. البته کم کردن از این یا خرد کردن از این درست است که باید گرفته شوه ولی وان به یک طریقی که توسط ماشین و یا اگر ماشین در دسترس نباشه دقل به شکل قیچی شوه که به شکل بسیار ملایم که جلد مناهرم متضرر و زخمی نسازن. ولی کش کردن موی ما پیشتر عرض کردم که یک سلسله میکروبای فرصت طلب یا به شکل خوابیده بینی ما شما در گوش ما شما و نموجا وجود داره. از او جمله است استافیلوکوکس گروه است که معمولا به می شکل موجود می باشه وقتی که ما مویای بینی را کش میکنیم و نمو ناحیه زخمی میشه. که زخمی شد یعنی این میکروبای فرصت طلب که ما پیشتر عرض کردم یعنی مداخله میکنه فعال میشه و سبب التهاب این ناحیه میشه که التهابات این ناحیه فوق‌العاده دردناک است و هیچ وقت ما باید به این شکلی چی نکنیم. شما پیشتر گفتین که وقتی که امام شاور بگیریم گوشه را چی رقم خشک بکنیم. اصلا او ضرورت به خشک کردن نداره. یک اصطلاح باید در بین مردم ما شماست میگه گوشت خارج گرفت شما از آرنج کار بگیرید. به این معنی که آرنج ما شما در اوجا نمیرسن که ما گوشت خود بخوریم. این تو معنا داره که اصلا امروی گوشت ما دیگه تماس نگیرین. ایتو نکنین که کدام چیزی را بگیرین او را ایچی بکنین. فقط شده میتونه که توسط توش پیپر یک چیزی امروی کل خودمونم خود سیوان گوش یعنی پکی گوش پرده گوش انوی را خوش بکنین در مجرای گوش اصلا باید درست گرفتن شد.
خب مقصد دستواشری نکنن خلاصه مطلب. دکتر سه والا بسیار قصه جالب جالب ساله. دکتر سه بفرمایین سه جواب را کنین خوش میشیم.
محترم قاری سه پشتون تا زرز کمم اولی دی سگرت و چلم و دوشان و قسمت که ویلی بهترین تدابیر د اندغه د سی په اول قدم کې د اندغه موږ پریږدو د مفید چای نه ده د موږ تاسو حنجری کې الله پاک دوه تارونه نسکړی دي سیغه ته وکړ کار دی او بلی سوتی وای د ډیر ظریف او لطیف تارونه دي چې د اندغه کله سینز دي سی د اواز تولید دي سی به خلو فاز او ستونه دي ته شکل ورکړي لږه کلمات جوړیږي. نو دندغه تارونه دي دندغه مخارش و مواد و پواسته باندې سلغه جمله له دندغه دود دی سیګریټ او چلام وداشان دی انغه ظرافت له بین وړي سل بین وړل اواز ورسره خرابيږي. نو کچرته د دندغه مواد نو موږ استفاده و نکو نو دا احتمال شته دا امکان شته ده چې اواز بیرته جوړ شي او یو هغه حالتونه دي دندغه تارونه فلجیږي کله چې فلج شول نو هغه طبیعي خبر ده چې په یو طرف وي دواړه طرف وي مکمل وي تام وي په هغه صورت کې بیا په هماغه اندازه باندې اواز ورسره هم خپ کیږي هم ماتیږي. د پردې او بل د پریس په هکله دی ویلې چې نو کله چې پرده د غوږ سری وي نو په هغه صورت کې هر وخت چې موږ شاور اخلو باید مجرا دی غوک دیو یو وسیلی پاسته بانده دا باید خلی پتکو. پا خارج که دا امکانات موجود دیسی دیغلو پار مختلف لکه بورت سی قالب جوریگی دی پخی پاندازه بانده بوتون جوریگی انده سی دی غوک دی مجرا قالب اخستل کیگی پا مغز شکل بانده اما وسیله ورته جوریگی سی مجرا دی غوک بانده ایم. ولی افغانستان که مگ دا امکانات روز پاره نشته نو ښه خبر دندغه داسې دندغه پخته واخلي و وسیلنو باندې غوړه کړو مجرا د غوږ کې اندسې ښه کلکه کیږدو سې هغه غوږ چې پرده یې سری ده هغه ته په هېڅ صورت باید رطوبتو د شان ورنه وړل سي. در زمانی که پرده گوش بنابر هر علتی که سراخ شد اول ما یادآور شوم که نمی سوال هموطنان ما هم حل شوه پرده گوش یک کس که پرده گوش سراخ شد به این معنی نیست که شخص مطلق قر شد. پرده گوش یعنی یک کسی که پرده گوشش سراخ شد و باقی مانده چینل شنواییش نرمال باشن این 80% یعنی شخص میشنوه ولی 20% شنوایی از این تناقص پیدا کرده. کسی که پرده گوش سراخ شده اگر در سنین قرار داشته باش که هنوز در سن نشانما قرار داره که او طفل است اگر فاکتورهای مساعد کننده از او در نظر گرفته شود در صورت پرده گوش 100% دوباره ترمیم میشه. چی و چی است؟ اول قسمی که پیشتر گفتم در وقت شستشوی طفل باید مجرای گوشش توسط پخته یا پنبه چرخ شده باید محافظه شود. یک موضوع. دوم از گوش متوسط به خاطر از اینکه پرده گوش درست فعالیت بکنه یک مجرا از بیرون است یک مجرا از گوش متوسط در عقب بینی آمده. یعنی این مجرا در طفل سه تفاوت داره یکی کوتاه است یکی قطرش زیاد قطرش نسبت به کایلا یک ذره فراختر است و دیگه هم سطح بینی قرار داره. پس طفل که ریزش کرد گلوندر شد سرفه پیدا کرد در صورتی که پرده گوش سوراخ شده باشه و یا بغیر از اینکه پرده گوش سوراخ شده باشه حتما هم روی دکتر گوش گلون ما باید تماس بگیریم که اونمو از طریق ازی میکروب دوباره داخل مجرای از طریق استیشن تیوب و نو مجرایی که از گوش متوسط در عقب بینی آمده، از دو طریق میکروب دوباره میاد گوش و اوجه امی التهاب گوش که خاموش ساخته شده انمی دوباره فعال میشه و افرازات چرکین تولید میکنه از مجرای گوش به طرف بیرون میه. اگر این دو موضوع رو ما مراد بکنیم در اطفال که یکی مجرای گوش باید خشک نگهداری شود و دوم در وقت ریزش گلوندردی و صرفه امره متخصصین گوش گلوند تماس بگیریم، 100% پرده گوش ترمیم میشه. ولی در کایلان انمی که خود به خود وجود را ترمیم بسازه بعد از سنین 18 بسیار زیاد بدی میشه، حتی متوقف میشه. در اون صورت تای عملی جرایی از خود عضویت و نمو شخص مریض یک پوش عضله گرفته میشه که ما دکترها او را عضله تیمپورال میگیم که در بالای سر خود این پکی گوش قرار داره. پوش از دی گرفته میشه، از او برش پرده گوش ساخته میشه که وان مثل پرده نرمال واره فعالیت میکنم. دیگه در قسمت پرده گوش انمی مسائل در نظر گرفته شد.
خب باله دیگه شنوندم اگر باشه میگیریم سوالایشان تره کنند. تنها گوش نی گوش گلو و بینی هم مشکلات هست. دکتر سبال نوبت شماست اگر این سوالا را جواب بدین.
سرلای سب ستاسو تکر کن ما درست سوال و نخسته ایسو خود امره دیویلی سیده اگر او بوسی مالگینی او بودی که دیکه مثلا وقت ننوزی که چرت مجراد اغوک او خپل پرده دی وقت سالم وی اغه نو به تفاوت ده که اغه ترشی وی که اغه نارمال و بوی کنه نوزی کم مزران نشته. ما پشورو که ویلی سی یو قسم نسواری رنگ افرازاتی سی اغه خپل ترکیب که غوار داری اغه ده مسائل طول جوڑوی کم مشکل نسته. ولی که چرت پرده دی وقت سری وی اغه که ترشی و بوی و که خواگی و بوی که هر رقم وی سی وقت ننوزی غوک دوباره یا هات پارسو په خپل غوکه منسره ولین. نو په دې قسمت کې باید توجه وکړو. پردی گوش اگه متضرر باشد، سوراخ باشد، هر نوعی که باشد داخل مجرای گوش چه سبب فعال شدن التهاب میشن. از او باید ما جلوگیری بکنه که ما در مقدمه گفتم که چه رقم باید جلوگیری شو. و در قسمت سوال که برادر دیگه ما زنگ زده بود و نمره ما مفصل توضیح دادم. وردک صاحب پرسان کرد که طفل ما 6 ماه و درد گوش داره. کله ماشوم خپل د شپږم میاشت ماشوم غږیده نسیم. ما عرض وکړل هغه ماشوم چې ډیر زیات ژاړي، شودین شخوړی، شین بخوند غوندې سال پیدا که او سر خوځونه درلوده. په دو صورت که تاسو ته هغه ابتدایي پوهاوی درکوي چې د تا ماشوم د غوږ په پړسو باندې مصاب ده، نو تاسو له هغه کورنیو درملونو نه په کلي شکل سره جلوګیري وکړئ. دا ماشوم به خامخا متخصصین د غوږ پوزې او ستوني شته دي، عملته یې ورته انتقال کړئ چې دا لازمه درملنه واخلي. نور په غوږ کې تاسو غوړ مه څڅوئ او د غوږ پاکولو خوله کې د وخته ما تاسو ته عرض وکړل چې په هېڅ صورت که هغه ماشوم وي که هغه لوی وي نه باید چې د غوږ مجرا ته داخل شي او تاسو هغه پې باندې پاکئ یا وچ کئ. فقط یو پاکه ټوټه واخلئ او که چرته دن دغه ټیشو پیپر کاغذونه وي دغه د همغه پاسته باندې خپله سیوان د ګوش یا پکه د ګوش د غوږ دندغه پې باندې وچه کئ. بس نور خپله مجرا کې به تاسو لاس نه وهئ. په خدمت برادر خود عرض بکنم که وقتی که بینی ضربه ببینم و ضربه شدید باشه میشه که باعث کسر استخوان های بینی شود. انمی کسر به دو شکل است. یو ایست که کسر واقع میشه ولی بیجا شدگی موجود نمی باشم. در این صورتی ضرورت به هیچ نوع تداوی نداره. اگر خاطر درد و کاهش پوندیدگی که در خود بینی ایجاد شده برای از او متخصصین گوش گلوند یک مقدار دوایی که امو کندیدگی بینی را و درد بینی را کاهش بده و نمو را برش تجویز میکنن، دیگه ضرورت به کدام عملیات چیزی ندارم. و یک شکل کسر قسمی است که ضربه میبینه و استخوانای انمی بینی از جای اصلی خود به ایجاد میشه. در این صورت اجاب میکنه که این پیش متخصصین گوشگلون مراجعه بکنه که اونمو استخوانی که از جای خود به جای شده اینمو رو پس دوباره در جای اصلیش میاره
و برای یک مدت بینی را در قالب میمونه که اونمو جوش بکنن. و اینا گفتن که بینی ما شکسته ولی جوش نمیکنه. ایتو مریضی را ما جای سراغ ندارم که کسر واقع شده باشه و این کسر ترمیم نشوه. ترمیم میشه اگر یا منحرف ترمیم میشه که به این معنی که مراجعه نکرده پیش متخصصین گوشگلون و یه ایست که پیش دکترهای گوشگلون مراجعه کرده و نموره پس در جای خدا آورده دوباره جوش میکنن.
البته درد سر واجبه یه که با در غوغو واجبه نور درد مرکش نست در خسنم و دکتر سمید.
البته رو را تا عرض که مثل اخبال در سر خوک در تندی خوک تانا دیغوک پوزی استونی سانگی پر ارتباط نداریم. خپل سردردی تبابت که او غط فصل یا او غط انوان ده دل شفک مسلک و تبابت سر ارتباط داریم. پا او قدم که اندقه غوک پوزی استونی پوره، دوم قدم که سرگو پوره، درم قدم که اصابو پوره، سلرم قدم که پو داخلی پوره، پنځم قدم که پو ارتوپیدی پوره، یعنی دی غاړ فقراتم که چرته مشکل پیدا کی کده سردردی من سره ولی او بل پوستوماتولوژی دی غاخو بخش پوره. د اندغه شپک مسلک دی سه دی دو مرزونه ناروغی کده شی بایست تولید سردردی شیم. نو دی تا تند در که دی مخ پاردوکو که بسی خالیگاوی موجودی دی سه مگر داکتران یقیت سینوسون آوائیو. دنده کلا ناکلا کلا سیاسوک دامدار ریزش تیرکی نو سبب دی پارسوب دی دنده خالیگاهو که گیسی دی تا سینوزایت سوایی. نو که خبر دنده دسته تاسو دی وقت پوزی استونی متخصص نمراجعو که که دیشی اکس دی تاس دی سرم واقستل چی او کتل چی خبال دنده مجراوی یا دنده سینوسونه سی کچر تا پارسوب بولیری آنها دیگه لازمه درملن وشیم. او کچه تا سینوسونه تاسو پاک بی نو خام خواب پدون قدم که بیا دی سترگو متخصص مراجعو که دی تاسو دی سترگو دید کنترول شیم ولی دل سی سی اغا زیفاله یا انکساری خطونه اونه داریم. او بل دی ویلی سی ضربه لیدلی دی غوک پرده زخمی شویدم او پا غوگو که می برنگستم. دا غوک لبیرون سمره سی داخل تزی خپل غوک دری برخی داری خارجی غوک دا متوسط غوک دا و داخلی غوک دا. پس سمره سی لبیرون داخل تموگه دی غوک برتباط بانده داخلی بو اما غمره غوک حساس کیگی. دیگه متخصص سرم باید تاسو ولی که دی مشوره نی کردی باید دیگه سرم مشوره وشی او دی غوک پوزی استونی متخصص سرم باید مشوره وشی اکم اضافی آوازون سی پا غوک تولیدیگی دیگه لامل که دیشی سی پا خارجی غوکی وشی. مثلا دی وقت مک دی اما دی غوک دی افرازات پا حق خبری وکره آنگه افرازات هم که پا غوک طول سی که دیشی سی دندگه اضافی آواز پا غوک تولید کی. دی متوسط غوک ناروغیانیم که دیشی دندگه اضافی آوازون پا غوک تولید کی او دی داخلی غوک ناروغیانیم که دیشی سی باعث دی تولید دندگه اضافی آوازو پا خپل غوکی سی. نو دا لنجده نکتن غواری او تاس خواه مخواده غوک پوزی استونی متخصص او دی جرای عصبی متخصص را مشوره اوکی.
تشکر دکتر صاحب محترم. دکتر محمد شریف سیلانی متخصص گوش بینی گلو و عامل دپارتمنت گوش گلو بینی شفاخانه اندراگاندی، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان.
سهاره بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا بنگروش رنگ رنگ ستادا بنگروش رنگ هر سهاره بسلوی پزڑکی می دمینی ولولے را پروی او پزڑ کے می دمنی ولولے را پروی او سادا بنگڑو شرنگ شرنگ پلی چوکلی چالو نہ